دا مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دا مشال رادیو په دې خبري غړې کې ز نجیب عامر درته هر کله وایم. په دې خبري غړې کې د قبایلی زلو خیبر پختونخوا او افغانستان په اړه رپورټونو سره سره شننې او تفسیر هم درته مراوړې دي. خو اول تازه خبرونه اورو د ګل ایاز نه.
خبر اسمبلی کے اپوزیشن گندو نوائی دا قبائلی ضلع پر مختق لپار پر راتن کی غنڈا کی بحث کبھی پاکستان کی دا کرونا وائرس لوج دشمیر لشل ازر واؤ اود اسرائیل او حماس ترمین دا یولس روز تاخوالی رستو اور بند عملی شوی. دا خبرون تفصیل دا خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه د صوبای اسمبلی غونډه د مې په 14 مارا په لیدا په صوبای اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک پر مشر لوی تبل چې دیش نوکاتی ایجنډې د اسمبلی سیکریټریټ کې جمع کړی دا
صوبے چکم واجبات تی مرکز پورے اغم تن را کئی نو نفسی وارڈ دئی نہیں جاری کئی دا چکم ضلع منگ سر شامل شوی دی ال تر ترقۂ عمل چدے اگر نش برابر دے دغا سے سی پیک زمنگ چکما ڈیرا لویا مسئلہ دا
له شمالي ورسنه د صوبای اسمبلی غړی میر کلام وزیر بیا وویل چې د اسمبلی په غونډه کې بالا قبایلی زلو سره د حکومتي ژمنو خبره هم راپورته کوي. بلخوا د وزیر اعلی صلاحکار عبدالکریم خان پر مشال وویل چې د راتلونکو مالی کال بجټ کې د قبایلی زلو سرسنګ د صوبې نور سیمو پرمختیا لپاره ګڼ شمیر پروژې په پام کې نیول شوې دي. د کورمی قبایلی ضلع په پاړچنار کې پرون ځای خلکو په جیل کې د یو قیدی مړ کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. دا احتجاجي مظاهره لا غیر سوړ شوه چې په پاړچنار جیل کې د دړاډړ سیمی میر قاسم خان نومي قیدی مړ شو. احتجاج کوونکو د پاړچنار پر سلوب مخې ته د احتجاج په توګه مړې په مرکزی سړک ایښې او له چارواکو د پیښې تحقیقاتو غوښتنه کوله. تیر کال د جولای په میاشت کې په دړاډړ سیمه کې د دوو ورونو د وژنې په تور درې کسان اختر حسین، ساجد حسین او میر قاسم خان نیول شوي وو. خو میر قاسم د زیارت پر ورځ په جیل کې مړ شو. خو د سیمې یو پولیسو افسر ڈی ایس پی نجف علی پور مشال ویل چې میر قاسم د زړه دورې له وجې مړ شوی. خو د پیښې تحقیقات به کوي. د جنوبی وزیرستان پولیس وایي د مې پر 13 هغه دوه تنه نیولي چې برمل تحصیل د رغزی سیمې سره تعلق لرونکي د یوې جنې په کور یې هغه کړی وو. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علی پور مشال ویل چې په دوی په سیمه کې د داسې پیښو خلاف سخت ګامونه پورته کوي. د پولیسو تر مخه دغه پیښه د مارچ پر 8 هغه وخت په ټانګ ضلع کې شوې چې کله د رغزی دوه اوسیدونکو د زینب بیبي په نوم د یوې جنې کور مخې ته ډزې وکړې او غږ یې وکړ چې دغه جنۍ د دوی ده. پولیس وایي پیښه کې د جنۍ مور ژوبل شوې وه. د غږ رسم نه یوازې په قبایلی ضلعو بلکې د خیبر پختونخوا په ځینو نورو سیمو کې هم شته. د خیبر پختونخوا حکومت په 2013 کال کې د غږ رسم خلاف یو قانون هم منظور کړی وو. د دغه قانون له مخې که یو تن د چا په کور غږ کوي او یا د جنۍ کور مخې ته ډزې وکړي نو له 3 تر 5 کالو د بند سزا او تر 5 لک روپو پورې جرمانه کېدی شي. په پاکستان کې په تیرو 3 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له وجې نور 102 کسان مړ شوي دي. په دې سره د کرونا وایرس د مړو شو شمیر 40,090 ته ورسید. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهار د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر 3,93,000 زیاته شوي. خو له 2,10,000 زیات کسان له کووید 19 ناروغۍ رغېدلي هم دي. دا وخت په پاکستان کې د کرونا وایرس د فعالو کیسونو شمیر 3,60,000 زیات دی. دا په داسې حال کې ده چې د سند حکومت وایي د کرونا وایرس مخنیوي لپاره بندیزونو کې نرمینه کوي ځکه چې په کراچۍ او نورو علاقو کې د وایرس خورېدو شاره زیاته ده. پرون د سند وزیر اعلی مراد علی شاه د غونډې وروسته وویل چې د اختر وروسته په صوبه کې د کرونا وایرس ناروغانو شمیر زیات شوی. په عین حال کې د کرونا وایرس وبا د سار د کنټرول قومي ادارې د مې له 14 څخه د تعلیمي ادارو د پرانستو پریکړه هم کړې ده. وروستۍ خبر د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د 12 ورځو تاوتریخوالي وروسته د مصر په منځګړیتوب په غزې تړنګ کې اوربند عملي شوی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوربند هرکلی وکړ او ویل چې دا د امریکا، مصر، فلسطینی ادارې او د منځني ختیځ نور هیوادونو ترمنځ د ژورې او لوړې کچې بحثونو وروسته عملي شوی. ولسمشر زیاته کړه د خبرو مقصد د اوږدې شخړې مخنیوي کول وو ځکه چې په تېرو کلونو کې داسې شخړو ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. بایدن د اوربند له عملي کېدو لږ مخکې د خبرو پر مهال د مصر حکومت ستاینه وکړه چې د اوربند موافقه کې مهم رول لوبولی او زیاته کړه چې امریکایي ډیپلوماسي هم په هره ګړۍ کې د دې شخړې د بندولو په خاطر کار کاو. په غزا کې د مې پر 21 شپې 2 بجې د اوربند عملی کېدو وروسته فلسطینیان سړکونو ته راووتل. د حماس یو لوړ پوری مشر په غزا اخار کې زرګون کسانو ته په خپل وینا کې د بریا ادعا وکړه. د امریکا د بارونو چارو وزیر انټونی بلینکن اعلان وکړ چې په راتلونکو ورځو کې به د سیمې د سفر پر مهال به د اسرائیلو او د فلسطین د بارونو چارو وزیران په ګډون نورو سیمه ییزو مشرانو سره ملاقاتونه کوي. دا و د مشال اړي خبرونه
خبرنامو د مشال رادیو نو وردل چې ګل ایاس وړاندې کول کر سره پاتې شوې نو زدې خبرونه ځنې مهم رپورټونه داري او خبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړي وایي د اسمبلی راتلونکي غونډه کې به د قبایلي ضلعو سره د حکومتي ژمنو په اړه بحث کړ. د شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلی غړی میر کلام وزیر
قبایلی علاقو دپاره چې کوم انضمام کېده په هغې کې دا وعده شوې وه چې دوی ته به 3% NFC ورکول کېږي. زمونږ سره چې کومه وعده شوې وه هغه د 100 اربه چې کمې دي هغه دې ومنل شي.
د کورمې پاړه چینار کې ځایي خلکو په جیل کې د یو قیدي مړ کېدو ضد احتجاج کړی او له چارواکو د پلټنو غوښتنه کړې ده. د شمالي وزیرستان سوداګرو له حکومت غوښتنه کړې چې غلام خان بندر لار د عامو خلکو تګ را تګ لپاره خلاص کړل شي. د سین حکومت وایي د کورونا وایرس مخنیوي لپاره لګول شوي بندیزونو کې نرمي نه کوي. دا او نور رپورټونه په دې او ساته خبرونه کې اوریدل شي. بدرګه موکړه دا هم د خبرونه د سر رپورت. د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر مشتاق غنی د حزب اختلاف د یو سلويخت غړو په غوښتنه د صوبایي اسمبلی غونډه د مئی په سلی رښتیا مرابل ده. په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړي وایي دیش نکاتی ایجنډای د اسمبلی سیکرټریټ کې جمع کړی ده. د دوی په خبره په غونډه کې به د صوبې د بجلی د خالص منافع ترڅنګ د صوبې د حقونو ګرانۍ او بیروزګارۍ په اړه بحث کوي او د راتلونکي مالي کال بجټ لپاره به حکومت ته تجاویز هم وړاندې کوي. نور تفصیل له پیښوره غلام غوث سره کوي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي اسمبلی د اجلاس لپاره حزب اختلاف خپل 10 نکاتی ایجنډا په صوبایي اسمبلی سیکرټریټ کې جمع کړی ده. سردار حسین بابک وایي د حزب اختلاف په بلنه په دې اجلاس کې به دوی د صوبې د بجلی د خالص منافع ترڅنګ د صوبې د حقونو ګرانۍ او بیروزګارۍ په اړه بحث ترسره کوي.
صوبې چې کوم واجبات دي مرکز پورې هغه مونږ ته نه راکوي. نوې NFC وارد دی نه جاری کوي. دا چې کومې ضلع مونږ سره شامل شوې دي هلته ترکه عمل چې دی هغه د نش برابر دی. دغه چې د سی پیک زمونږ چې کومه ډېره لویه مسله ده. تعلیمي ادارې زمونږ ټولې د مالی بحران سره مخ دي. په دې سره سره نورې ډیری مسلې دي چې هغه په اسمبلی کې اوچتول دا ضروری دي. بیا بجټ تیاریږي په ټوله دنیا کې چې بجټ تیاریږي د بجټ نه مخکې په اسمبلی کې تجاویز اغسته کیږي. نو موږ به بیا دی ته یادو محکمو ته به یادو ډیر په تفصیل باندې دا د ولس چې کومې مسلې دي د صوبې چې کومې مسلې دي چې دا د اسمبلی په فورم باندې راپورته کوو تفصیلي بحث پرې وکړو.
د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړی میر کلام وزیر وایي په اجلاس کې به دوی د زمشوي قبایلي ضلعو د پرمختګ مسله هم راپورته کوي ځکه چې حکومت هر کال په دغه سیمو کې د 300 اربه روپو د پرمختیایي منصوبو ژمنه کړې وه خو په تیرو 2 کلونو کې پرې عمل نه دی شوی.
قبایلی علاقو دپاره چې کوم انضمام کې د پغې کې دا وعده شوې وه چې دوی ته به 3% NFC ورکول کېږي چې په هغه کې زمونږ دوی دا ویل چې 100 اربه روپۍ به هر کال د DP نه بیا چې کوم د کال د ترقیاتي پروګرام د هغې نه بیا ورکول کېږي. زمونږ سره چې کومه وعده شوې وه هغه د 100 اربه چې کمې دي هغه دې ومنل شي.
خو د صنعتونو او پرمختیایي منصوبو لپاره د اعلی وزیر صلاحکار عبدالکریم خان وایي په چین پاکستان اقتصادي رهداري کې د صوبې اعلی وزیر محمود خان د صوبې دولت لپاره د صنعتونو کر کروندې او سیلګرۍ لوی پرمختیایي منصوبې ترلاسه کړې دي او حکومت به پر روان بجټ کې په ګرانۍ او بیروزګارۍ د قابو موندلو لپاره د پام وړ ترقیاتي منصوبې شروع کوي.
صوبائی بجٹ کی دا پیرا خیبر پختونخوا بھائی اور لیڈ اخلی نیشنل انٹرنیشنل انویسٹمنٹ مان دوبارہ پروجیکٹ لڑو ان شاء اللہ منگ وہ چیئر بھی کال کی منگ سمرا انویسٹمنٹ راوڑے گیا گورنمنٹ بتا خیلی جاتے دیکھیے اٹول کرے چیئر منگا چیف منسٹر خیبر پختونخوا تو اور کوچ اگر ہر پریزنٹیشن کرے گا فل اور دیکھا فائی کے کرے آگ علاقے ہو چکے کہ چکن کی دا فیوچر آمدن لوگوں نے دیا تو ٹوریزم نے بزم کا ارننگ کی گی ایگریکلچر سائڈ مانے دی خان نے بزم کا ارننگ کی گی یہ اور شکی دیکھیں جنوبی ازدہ پارا پر دربان کی 2500 یا 2300 ایکڑ دے دربان انڈسٹریل اسٹیٹ کا نا اسپیشل اکنامک زون
د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر مشتاق غنی د یو سلویختو حزبی اختلاف د غړو په غوښتنلیک باندې د صوبایي اسمبلی اجلاس د مئی په 23 نیټه رابلل دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویو 621 باندې او که انټرنیټ لرې په mashal.com کې هم همداسې شیبه د خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. پرون د کورمی قبایلی ضلع په پاړه چینار کې ځایي خلکو په جیل کې د یو قیدی د مړ کېدو پر رد عمل کې احتجاجي مظاهره کړې. احتجاج کوونکو مړې پر مرکزی سړک د احتجاج په توګه یې خو غوښتنه کوله چې د پیښې تحقیقات وشي. دوی په زندان کې قید د دوو تنانو د رخلاصېدو غوښتنه هم کوله. بلخوا چارواکي وایي د قیدی مرګ د زړه دورې له کبله شو. چارواکي زیاتوي چې د پیښې تحقیقات به کوي. نور تفصیل د طارق اورکزی په رپورټ کې.
د کورمې په پاړه چنار جیل کې د دړدړ سیمې میر قسم خان په نامه یو قیدی د مړ کېدو پر رد عمل کې ځایي خلکو او د هغه لواحقینو احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو د زیارت پر ورځ د پاړه چنار پیس کلب ودانې مخې ته پر سړک خپل مړی ایښودلې وو او دا غوښتنه یې کوله چې د یاد پېښې تحقیقات دې وشي او بله دا چې د دوی بېګناه دوه نور تنان دی له جیله رخلاص کړی شي. د خدای بخلی یو خپل وایي زموږ دا ګمان دی چې میر قاسم خان په پاړه چنار جیل کې چا په خپله مړ کړی وي ولې چې هغه صحتمند و او هیڅ داسې خبره نه وه چې دوی ورته فکرمند وي نو بیا څنګه تیر کال د جولای په میاشت کې د دړدړ سیمې دوورونه تر کتلې دوروسته په ضلع کې په پراخه کچا احتجاجونه شوي ول. د یاد پیښې رپورټ پر درې تنو شوي وو چې په هغو کې اختر حسین او ساجد حسین لا هم په جیل کې دي خو میر قاسم د زیارت په شپه مړ شو. د انجمن حسینی مشر حاجی سردار حسین وایي د قیدی مرګ سوالونه را پیدا کړي ولې چې که هغه بیمار وو نو طبي سهولت ورکولو لپاره هسپتال ته ولې نه دی ورسولی شوی او بله دا چې خپلوانو ته د مرګ خبرتیا دومره لیټ څنګه ورکړل شوه.
دا سړی د په زمینات باندې خلاص شوی او بیا بیا هم نه خلاصېدو خو په کور دی چې کله بیمار وي هغه په کور دی علاج وشي که هغه هر څه کې سزا کې هغه شوی مبتلا وي قیدي زمینداري د حکومت په کور دی دوی خپله زمینداري سر ته ورسېږي.
بلخوا د پولیسو یو ځایي مشر ډی اس پی نجف علی وایي داسې هیڅ غفلت نه دی خودلی بلکې هر هغه زوري ګامونه یې اخیستي چې د بچ کېدو سبب ګرځېدلی شو. نجف علی زیاتوي که څه هم د قیدی مرګ د زړه دورې له کبله شوی خو بیا هم تحقیقات بې کوي چې سپینوی وشي. چارواکي دا هم ویل د انساني همدردي په تحت دوه هغه قیدیان په عرضي توګه پر ضمانت د مړي اخري دیدار لپاره له جیله راوستل شوي چې تر 24 ګنټو پس به بیا ګرفتاروي. د ذکر دا چې تیر کال له جنوري میاشت راهیسې د پاړچینار په جیل کې د قیدیانو مړ کېدو دا دریمه پیښه ده. تر دې وړاندې د شلو کالو اسد علي او د کچکنی لالجان په بیلابیلو پیښو کې مړه شوي وو. د ضلع پولیسو د هغو دواړو پیښو په اړه تحقیقات کړي ول خو تر اوسه نتایج په ډاګه شوي نه دي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د شمالي وزیرستان د سوداګرۍ خونې یا چیمبر اف کامرس او سیاسي اتحاد مشرانو له حکومت غوښتي چې غلام خان بندر دی د تجارت لپاره پرانیستل شي او ورپېښو ستونزو هوارولو لپاره د حکومت ګامونه پورته کړي. پرون په میرامشاه پریس کلب کې ځایي مشرانو ویل چې غلام خان بندر دی د خلکو د عام تګ راتګ لپاره هم خلاص کړل شي. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي د سوداګرو ستونزو حل کولو لپاره کار کوي. نور تفصیل له بنونه عمر وزیر په دې رپورټ کې راکوي.
شمالی وزیرستان چیمبر اتحادیه مشرانو تیره ورځ میرامشاه پریس کلب کې خبری غونډه وکړه او غلام خان بندر دوره یې وکړه. غلام خان تجارت کې د ستونزو کمولو او تجارت پرخ کولو یې حکومت نه غوښتنه وکړې. دغه غونډه کې د شمالي وزیرستان سیاسي اتحادیه مشرانو هم ګډون وکړ. د شمالي وزیرستان چیمبر صدر قدیر الله مشال ریډیو ته وویل چې غلام خان کې له تجارانو سره لیده کاته کې معلومه شوه چې تجارت کې خنډونه دي. حکومت د غلام خان بندر وسی کولو لپاره ګامونه پورته کړي.
آج کا چکیم دے غلام خان بارڈر سارا چکیم مارکیٹ تھا نو ڈیر ڈانگ پانگ بانا لاتی ہوئی بیا دے کلیئرنگ ایجنٹ سارا دے این ایس سی میجر سارا ڈیرا ورون سارا چکیم تک تکلیفات و کیم خبریں یا کیم وجوہات یہ پیش کرل بالکل آئینی ہو قانونی ہوئی بندے دا مال وشی چدا کیم الیار دو کیم رکاوٹ تھی کیم مشکلات تھی یا ڈیرا ور دی یا دے کلیئرنگ ایجنٹ تھی مخشر چمرا دا مشکلات تھی دا کیم دے مارکیٹے دے موازی دی یا دے پراپرٹی ہول دی یا دے چشی ہول دی چمرا ہم حاضر دی چمرا مشکل جوړ دي ضربه عذاب واخښې او میږه غونډې د رېتا دا اپیل دی چې دا مسله او مسایل دا غونډې چې غاشي ټیک شي.
د شمالي وزیرستان سیاسي اتحادیه غړی عبدالخلیل وایي چې د دواړو خواو تاجرانو ته د حکومت اسانتیاوې ورکړي او په غلام خان بندر دے دا مو خلکو تگ را تگ هم پیل کړل شي.
دا مطالبه دی میر چې کیمو تجار دا د افغانستان او د پاکستان اته د غلام خان روډ دا سلو شي لکه څنګه چې نره روډینه خلوستي ترخم او چمن دا غي سرا سرا ام درفت پورا دا د عام خلک سي هغه د پورا دا کنسول خانه په خیس شي جوړه شو په میران شاه شته جوړه شي چې خلک مسله په حل شي. سرا د دغه یو دا مطالبه دی چې میش څه کومینه پرځدی په دا بارډر باندې او دا نه را وزیرستان نه پرځدی میش دا مطالبه دی چې ټول وزیرستان د پیوستر کا وخت تر شي ټول وزیرستان خلک افغانستان ته په کومه طریقه وي په ځوځي طریقه چې تلای رسلای شي.
د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وویل چې غلام خان بندر تجارت ترانزیت شوه د جون میاشتې لپیل سره به د افغانستان سبزو او فروټو سیزن سره تجارت زیات شي. د تاجرانو ستونزو هوارولو لپاره لګیا دي. ضربه په غلام خان د نورو بندرونو په شان تجارت پراخ کړل شي. غلام خان بندر 2014 کال ضرب عذاب عملیاتو سره تړل شوی و چې 2013 کال نه په بیرته مخصوص تجارت پیل شو او اوس مهال ترانزیت شوی هم دی خو تاجران ګیلمن دي چې لا هم د ترخم او چمن په شان نه تجارت پراخ شو او نه هم هغه اسانتیاوې جوړې شوې. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د جنوبی وزیرستان پولیس وایي دوی د مئی په 13 هغه دوه تنه نیولې چې د روان کال د مارچ میاشت کې په ټانګ ضلع کې د یوې جنۍ په کور د هغې د رشتې لپاره ډزې وکړې او غږ یې پې وکړ چې دغه جنۍ د دوی ته او بل چا ته نه شي ودېدی. په دغه پیښه کې د جنۍ مور هم ژوبله شوې وه. د سیمې مشران وایي د دغې کورنۍ تعلق د رغزې سیمې سره او د مسجد قام ځینې مشران د دغې پیښې خلاف پولیسو ته لاړل او هغوی ته په پیښه کې د ککړو تنانو د نیولو غوښتنه وکړه او اف آی آر هم درج کړ. د جنوبي وزیرستان پولیس وایي په پیښه کې نیول شوي کسان به عدالت ته وړاندې کوي. نور تفصیل له فرخند یاسد.
د جنوبي وزیرستان پولیس وایي دوی هغه دوه تنه نیولي دي چې د بیرمل تحصیل د راغزۍ سیمې سره تعلق لرونکي د یوې جنۍ په کور یې غږ کړی و. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي د مئی پر 14 مشال لیډیو ته وویل دوی په سیمه کې د داسې پیښو خلاف سخت ګامونه پورته کوي.
د مارچ د میاشتې خبره ده. مارچ کې دوی راغلي او دوی د زنانه د زینب بیبي نوم دی. زینب بیبي دختر امیر جان دا د راغزۍ دي. دا دوی راغلل د ملزمان نازک گلزے او مدشکا دای راغل دای دای د کورونا بار شاری او حکم چې د دا فرسو در رسم دی. بیا وی چې بای دا جنب چې دا زمونږ دا بمنګ واده او کدا چا واده کوي تر زمونږ دشمنی بیا دا چې جنب چې دی پولیس سره جوګا د خلاف موږ مقدمه نمبر 9 او 2021 دا راغی تا کې رجسٹر کا
بیا دا کسان مفران شي بیا دوی مفران وو بیا دا زمونږ انسټیټیوټ صاحب دی د راغدی حبیب اسلام بیا هغه او د هغه سټاف بل ورځ ریډ کړی دی هلته ځنګلو کښې او دا کسان ګرفتار کړي دي.
پولیس ته هم وایي پر دغه وخت د پیښې ککړو کسانو د جنۍ په کور په ډزو کښې د هغې مور هم ژوبل کړه چې وروسته د پېښور یو روغتون ته د علاج لپاره یوړل شوه. قبایلي ضلعې چې اوس د خیبر پښتونخوا برخه دي د دغه سیمو خلک وایي دغلته لا هم د غږ رسم شته خو دوی کوشش کوي چې د دغه رسم خلاف په ولس کښې پوهه پیدا کړي. دا چې د یو چا په کور غږ کول څه معنا لري په اړه د جنوبي وزیرستان یو مشر شیرباو مسعود د مئی پر شلمه مشال ریډیو ته وویل
مثال پښتو شي چې یو جینې دا پغ بنې یو هلک یو کاس پلاټ ته یا مثال چا ته وینا وکړي چې په دغه جینې ما غږ دی چې څوک د هغه سره واده مونږ نیونه کړي نو هغه پابند شي نو هغې په واجه بنې بیا مجبورې نه ګلې نو دغه چونکې غلط کار و شرعي غلط و قانوني غلط و.
د جنوبي وزیرستان د شکتوی سیمې یو ځایي مشر او مدني فعال سید انور مسعود د مئی پر شلمه مشال ریډیو ته وویل پخوا به داسې پېښې زیاتې مخې ته راتلې خو اوس په ولس کښې د دې رسم په اړه پوهه تر یو حده راغلې. نوموړی وایي لا به هم وخت اخلي چې خلک د یو بل پر بنیادي حقونو او قانون پوه شي.
که چېرته په مسلې کښې ایجوکیشن را شي نو زه وایم چې دغه شیان به کمن شي بلکې ختم به شي.
د غږ رسم نه یوازې په قبایلي ضلعو بلکې د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو سیمو کښې هم شته. د خیبر پښتونخوا حکومت په 2013 کال کښې د غږ رسم خلاف یو قانون هم منظور کړی و. د واکمن پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلۍ غړي عائشه بانو یې په اړه وایي
زمونږ په معاشرې کې او خاص طور باندې د نیو مچ ډسټرکټس کې چې کوم اوس وینا کېږي هغې علاقو کې دا رواج لږ زیات و او که داسې یو کس چې چا ورسره امداد کړي وي یا چا ورسره فیسلیټیټ کړي وي یا چا ورسره څه مدد کړي وي په داسې قسم جرم کې نو هغې دپاره هم سزا په دې کې شته ده. نو دا تاسو ته پته ده چې زمونږ په معاشره کې دا شی او خاص طور باندې داسې علاقو کې دا رواج د دې ډېر زیات و خو چې کله نه زمونږ دا لیجسلیشن شوی دی او خاص طور باندې د دې د سزاګانې دومره سختې دي نو د دې د وجې نه د دې په کیسس کې د غږ کیسس کې کافي کمی راغلې ده.
د دغه قانون له مخې یو تن که د یوې جنۍ په کور غږ کوي او یا په زوره د یوې جنۍ د رشتې لپاره د هغې د کور مخې ته ډزې کوي او غږ کوي چې دغه جنۍ بل چا ته نه شي ودېدی نو د دریو نه تر اوو کالو د بند سزا او تر 15,00,000 روپو پورې جرمانه کېدای شي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی یې څه ذمهواري ایښې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای سي؟ ولس په خپلو حقونو خبرول د ریاست ذمهواري ده او که نه ولس به خپل حقونه په خپله ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خپرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خپرونه د هرې دوشنبې په ورځ سهار 10:30 بجې او د هرې یکشنبې په ورځ ماسپښین په کم 1 بجه زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
په پاکستان کې د کورونا وایرس د سار ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سنټر یا ان سی او سی او بیا مرکزی حکومت د مئی په 19 پریکړه کړې وه چې د مئی د 24 نیټې نه بعد تعلیمي ادارو د پرانیستو سره د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په لګول شو بندیزونو کې هم نرمی کوي. حسین حکومت وایي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په بندیزونو کې نرمی نشي کولی او په صوبه کې به بندیزونه په خپل حال وي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي خان په دې رپورټ کې راکوي.
د مئی په شلمه د وزیر اعلی سن په مشرۍ د کرونا وایرس د سار ادارې د سن ټاسک فورس په غونډه کې دا پریکړه کړې. د غونډې وروستو وزیر اعلی سن مراد علي شاه ویلي چې 2 ورځې وروستو به بیا د ټاسک فورس غونډه کېږي. که په صوبه کې د کرونا وایرس شمیر زیات شوی و نو د مخنیوي دپاره به نور سخت ګامونه هم اخلي. زه به تاسو ته وایم چې نن موږ څه پریکړه کړې. موږ بندیزونو کې نرمي نشو کولی. په کراچۍ کې د کرونا وایرس مثبت شرح 14.2 د اختر نروستو د ناروغ شمیر هم زیات شوی. د سن په نورو خارونو کې کرونا وایرس هم مخ په ډېرېدو دی. موږ په بندیزونو نرمولو کې د ستونزو سره مخ یو. موږ غواړو چې لکه د وبا د کنټرول کولو لپاره چې لومړي ځل موږ کوم ګامونه اخیستي وو چې یو څه نه څه هم په کنټرول کې وي.
ایک مینجمنٹ اس طریقے کی تھی کہ کچھ نہ کچھ انڈر کنٹرول رہے.
بلخوا دا پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن دا اتحادی یو مشر ڈاکٹر قیصر سجاد وائی چی دا این سی او سی او بیا لسوبول طرفا بندیزونو کی نرمی کولو پریکلا ٹک ندا اندیخنا لری چی دا دیل عمل با پسن او بیا پا کراچے کی حالات خطرناک ہم کی دیشی.
پاکستان کے اندر یہ کبھی بھی نہیں ہو سکے گا کہ آپ
پاکستان کی دن نبا حس کل ادا شونشی چی دا حکومت دا بندیزونو نرمول العمل با کرونا وائرس ختم شی. اس کو حالات ډیر خراب دي. د کرونا وایرس پیخي مخ په زیاتېدو روان دي. په دې وخت کې حکومت ته نور سخت قانونه اخیسته پکار دي. مرکزی حکومت سکولونه، کاروباری مارکیټونه، ترانسپورت او بیا هر څه د پرانستو پریکړه کړې. زه به هیڅ کله ونه وایم چې څنګه د کرونا وایرس ناروغ شمیر څه هم کم شو او تاسو بیا دغه پریکړه کوئ.
تو بھی میں نہیں کہوں گا کہ آپ جیسے ہی نمبر کم ہو رہے ہیں اور آپ یہ سب کام شروع کر دیں.
لدی وړاندې د مای په 19 د وفاقی وزیر اسد عمر په مشرۍ کې این سی او سی په غونډه کې پریکړه کړې چې ټول هیواد کې تعلیمي ادارې با هغه ضلعو کې پرانځي چې هلته د کرونا وایرس د مثبت پیښو شرح تر 15% کم وي او د ودونو لپاره شادي هالونه به د جون لړومبۍ پرانستل کیږي. خو هلته به د 150 نه زیات د میلمنو اجازه نه وي او هم داسې بیا په نورو بندیزونو کې د نرمۍ کولو اعلان کړی. د این سی او سی په مشوره د پاکستان حکومت د اړوکي اختر نه مخکې د مای د اتمې څخه تر 14 مای پورې په هیواد کې ټولبند هم لګولی وو چې بیا یې د مای د 18 راسي ختم کړلې. د نېشنل کمانډ ان آپریشن سنټر د مای په شلما په خپل ویبپاڼه لیکلي چې تر اوسه په هیواد کې 1,55,000 نه زیات خلک په شپږ ډول واکسین شوي او خوشا 45,000 خلکو ته د واکسینو یو ستن لګولې شوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورس خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
د کورونا وایرس سره احتیاط کوئ اوریدونکو، په دغه سپارښتنو عمل کوئ چې ډاکټران تاسو ته وایي. د مشال رډیو نه وخت په وخت اوري. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شاباز شریف وایي واکمن تحریک انصاف ګوند د پاکستان په تاریخ کې یو ناکامه حکومت دی او دا وخت په هیواد کې د بې کچه ګرانۍ له وجې د عام ولس ژوند د کړاوونو سره مخ دی. نوموړي پرون په 400 ولی باغ کې خبریالانو ته وویل چې وزیر اعظم سره د ولس فکر نشته او سیاسي مخالفینو پر ضد ویناوی کوي. خو وزیر اعظم عمران خان په دې وروستیو کې ویلو چې د اپوزیشن مشران د خپلو درغلیو د پټولو لپاره راغونډي او د دوی احتساب عمل به جاری ساتي. نور تفصیل شبیر جان نور.
شاباز شریف ویل چې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت د ناکامو له وجې غربت سیوا شوی دی، د ملک معیشت تباه شوی دی او کرونا وبا مخنیوي لپاره دوی هغه شان ګامونه پورته نه کړل سرنګ چې پکار وو. پدے ملک کی چکم استون جدی دی حکومت دے ملک نمائشت بیڑا تباکڑا دے ملک کی چکم بے روزگاری دا او اسمان سرا خبر کون کی گرانی دا. غربت کے ڈیر جاتوال راغل دے نن دا عام وگڑی جون ڈیر گران شوے دے او دیو وقت ڈوڑے نشی پیدا کولی. پاکستان دا کرونا درې مسپه د دوی د کمزورو نه هله او ناکامو له وجې د ملک کې تباہی وکړه. دا جهانگیر ترین او د پاکستان تحریک انصاف ترمنځ خپل منځي اختلافات په اړه دوی ویل چې دغه سره زموږ هیڅ کار نشته دی. دا هغوی د ګوند خبره ده. د دوی د بهرته تلو په معاملې دوی د پښتنې په جواب کې وی چې دوی ته د ملا تکلیف دی او دوی خپل علاج لپاره بهر ځي، نه چې د جیلونو یا د قید نه ویریږي. بل خواته د پاکستان تحریک انصاف حکومت او وزیر اعظم عمران خان سو سواره دا ویلي چې معاشي ننګونو او د کرونا حالاتو باوجود د پاکستان معیشت په سیمه کې د نورو ملکونو په نسبت په ښه اړخ روان دی او وایي ډېر زر به پاکستان معیشت وده ومومي. دوی دا هم وایي چې تیرو حکومتونو د بدنوانو او غلطو پالیسیو له وجې پاکستان دا وخت په معاشي مسایلو کې راګیر دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د شبیر جان د همدې رپورت سره اوریدونکو د خبرونې نیمایي برخې ته رورو نږدې کیږو، ځکه چې درنګ ساتله په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. اوریدونکو په دې دویمه نیمایي کې هم درته مهم رپورټونه لرو. یو رپورت پکې دا هم دی چې په ټیک ټاک باندې د یو ویډیو د خپرېدو نه پس یو بدمرغه پېښه مخې ته راغلې ده، نو د ټیک ټاک سره هم احتیاط کول پکار دي، ځکه چې زموږ اکثره ځوانان او پیغلې نن سبا د ټیک ټاک کیمرې ته مخامخ کېږي او کله کله په پښتني ټولنه کې له دې نه ډېرې ستونزې مخې ته راځي او ډېر قیمتي ژوند له لاسه ورکولی شي. نو اوس 12:30 بجې شوې دي. مایک سپارم ګل ایاز ته چې د خبرونو لنډیز درواوروي.
د خبر پخوا اسمبلی سپیکر د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه د صوبایي اسمبلی غونډه د مئی پر 23 رابللې ده. په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نشتګون پارلماني مشر سردار حسین بابک پرون مشرلو ته ویل چې دیش نکاتي ایجنډې د اسمبلی سیکرټریټ کې جمع کړې ده. په خپل شماري وزستانه د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر ویل چې د اسمبلی په غونډه کې به له قبایلو سره د حکومتي ژمنو په خبره هم راپورته کوي. بلخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشرلو ته ویل چې راتلونکي کال بجټ کې د قبایلي ضلعو ترڅنګ د صوبې نورو سیمو پرمختیا لپاره ګډ شمیر پروژې په پام کې نیول شوې دي. د کورمی قبایلی ضلع په پاړچینار کې پرون ځایي خلکو په جیل کې د یو قیدی د مړ کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. دا احتجاجي مظاهره لږ وروسته وشوه چې په پاړچینار جیل کې د دړدړ سیمې میر قاسم خان نومي قیدی مړ شو. خو د سیمې د پولیسو یو افسر ډي اس پي نجف علي پر مشرانو ته ویل چې میر قاسم د زړه دورې له وجې مړ شوی، خو د پیښې تحقیقات به کوي. دا جنوبی اوریسان پولیس وای د مئی پر 13 یې هغه دوه تنه نیولي چې د برمل تحصیل د رغزی سیمې سره تعلق لرونکي د یوې جنۍ په کور یغه کړی وو. د خبره د جنوبی اوریسان د پولیسو مشر شوکت علي پرون مشال اړو ته کړی د زیاته کړه چې په سیمه کې د داسې پیښو خلاف سخت ګامونه به پورته کوي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې 102 نور کسان مړ شوي. په دې سره له کرونا وایرس د مړو شو شمیر 10,090 ته ورسېده. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره پورې د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر له 8,93,000 زیات شوی، خو له دې ناروغۍ 8,10,000 کسان بیرته رغېدلي هم دي. او د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د یولس ورځو تاوتریخوالي وروسته د مصر په منځګړیتوب په غزې تړانګ کې اوربند عملي شوی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوربند هرکلی وکړ او ویل چې دا د امریکا، مصر، فلسطیني ادارې او د منځنۍ ختیځ د نورو هیوادونو ترمنځ د ژورې او لوړې کچې بحثونو وروسته عملي شوی.
دا ګولیاس چې تاسو ته خبرونه د خبرونو لنډیز وړاندې کاو اوریدونکو وسم د دې نیمایي رپورټونه. په دې اونۍ کې د پاکستان تحریک انصاف د مخکخ مشر جهانگیر ترین لخوا د ډلې یا ګروپ جوړولو له اعلان وروسته وفاقي وزیر اسد عمر او د پی ټی آی یو شمیر پارلماني غړو په ګډون ډېری کسانو له عمران خان سره د ملاتړ څرګندونه وکړه او په ټولنیزو رسنیو کې د آی ایم سټینډ ود عمران خان یا زه له عمران خان سره ولاړ یم ټرند برخه جوړ شول. عمران خان هم وویل چې هغه به کومې مافیا ته این آر او ورنکړي. بلخوا جهانگیر ترین ویلي چې د چینی مافیا خبرې بې بنیاد دي. ځینې سیاسي پوهان وایي دې حالاتو ته په کتو داسې ښکاري چې اسټبلشمنت نور د عمران خان ملاتړ نه کول غواړي، خو ځینې بیا وایي چې په سیاست کې د اسټبلشمنت د مداخله تورونه بې اساسه دي. نور تفصیل د اسرالم مومن په دې رپورت کې.
د پاکستان وزیر اعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په 19 مئی په پېښور کې خبری غونډې ته په وینا کې که څه هم د چا نوم یاد نه کړ، خو وی ویل چې کومې مافیا یا درغلو عناصرو ته به معافی ورنه کړي.
دا ټولې مافیا ګانې چې نن راټولې شوې دي علما د انارو اخیستو کوشش کوي، نو دوی به کله هم کامیابی نه شي، ځکه چې زه کله هم دوی ته انارو نه ورکوم او دوی به د قانون لاندې راولم او دا زما لومړی مقصد دی.
دا په داسې حال کې دا چې هم په 19 مئی د پاکستان تحریک انصاف مخکخ او د عمران خان پخوانی نږدې ملګری جهانگیر ترین په لاهور کې خبریالانو ته وویل چې په پنجاب اسمبلی کې یې خپل ګروپ یا ډله جوړه کړې. هغه په پنجاب صوبه کې د تحریک انصاف ګوند په حکومت نیوکه وکړې چې د هغه د خلکو پر ضد انتقامي ګامونه اخلي. دا په خبره ځکه یې دغه ګروپ جوړ کړو چې په اسمبلی کې خپل غږ راپورته کوي. نوموړي زیاته کړه چې د چینی مافیا پورې د ده نوم تړل بے بنیاد خبرې دي.
دا چې ویل کېږي د چینی مافیا دا او دا وکړل نو په هغو کې حقیقت نشته. زما خلاف چې کومې درې اف آی آر دي نو په هغو یو کې هم د چینی له سره ذکر نشته. دا هر څه زمونږ خلاف انتقامي کاروي ده. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ پنجاب حکومت چې زما د ډلې کسان یې هم غړي دي زمونږ خلاف کاروي کوي. زما د ګروپ په غړو فشار اچوي او د هغو د ملګرو افسرانو تبادلې کوي. نور هم انتقامي کاروایان کېږي خو زه یې دلته وضاحت ورکول نه غواړم. البته موږ ټول به احتجاج کوو او په شریکه باندې د انتقامي کاروایي مقابله کوو.
په پاکستان تحریک انصاف ګوند کې اوسنی اختلافات تر هغه وروسته برسېره شول چې تیر کال په مارچ میاشت کې په هغه هیواد کې د چینی له بحران د دې ګوند یو شتمن مشر جنګیر ترین لخوا د ګټې اخیستو خبره وشوه. د پاکستان مرکزی تحقیقاتي ادارې اف آی اے په جنګیر ترین او هغه په زوی علی ترین د منی لانډرنګ مقدمه هم جوړه کړې. ترین پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي خو نوموړی وزیر اعظم په ښکارا اوس له پامه غورځولې دي. د کراچۍ پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد وایي که عمران د چینی په مسله کې جنګیر ترین معافوي یا این آر او ورکوي نو ورته د اپوزیشن لخوا مسله جوړیږي او که نه یې معافوي نو بیا جنګیر ترین په پنجاب او مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف له حکومته د خپل کسانو په ویستو دغه حکومتونه له ممکنه ماتېدو سره مخ کولی شي. توصیف په زیرت ورځ مشال ډو ته وویل د هر څه ته په کتو ښکاري داسې چې اسټابلیشمنټ د عمران خان له حکومته مطمئن نه دی او غواړي چې د جنګیر ترین او اپوزیشن ګوندونو په مقابله کې د عمران خان ملاتړ پرېږدي چې دا رنګ د نوموړي حکومت ختم شي. دا وایي دا ځکه چې د عمران خان حکومتداري ښه نه ده او دا وخت په ملک کې سخته ګراني او بیروزګاري ده. د په خبره د کشمیر او نورو مسلو په اړه هم د موجوده حکومت د بارونو چارو پالیسۍ ډېر اغېزناک نه دي ثابت شوي.
زما په خیال عسکری اسټابلیشمنت بدلون غواړي او دا هر څه موږ ته په مختلفو شکلونو کې مخې ته راځي. لکه وزیر اعظم وویل چې د بلوچستان گورنر دې لرې کړل شي خو هغه له استعفا ورکولو انکار وکړ او اوس هم په خپل ځای موجود دی. د جنګیر ترین مسله ده. د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف هم عدالت خوشی کړو او د پی ټی آی خپل غړي اسد عمر هم ویلي چې عمران خان به اسمبلی ماتوي. نو زما په خیال اسټابلیشمنت د نوو انتخاباتو لپاره ماحول جوړوي.
که یو خوا د پاکستان فوج په وار وار ویلي چې په سیاست کې لاسوهنه نه کوي نو بلخوا په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه رسول بخش رئیس هم وایي دا تشې مفروضي دي چې فوج عمران خان له حکومته مطمئن نه دی او ختمول یې غواړي. نوموړي په شلم مئی مشال ډو ته وویل چې په جنګیر ترین تورونه دي چې په چینی کې یې په ناجایزه توګه اربونه روپۍ پیدا کړي نو چې اوس یې پر ضد حکومت قانوني کاروایی کوي نو هغه وایي چې دا انتخابي کاروایی ده.
دا تش مفروضی دی. پدې کې هیڅ حقیقت نشته. ولس عمران خان منتخب کړی دی او تر سوچ ورسره وي نو هغه به وزیر اعظم وي. دلته چې د چا خلاف هم د درغلې مقدمه شروع شي نو وایي چې پر ضد انتقامی کاروایی کیږي. البته عمران خان په خپل ګوند کې داسې کسان شامل کړي چې هغه خپل ګوندونه بدلوي را بدلوي خو عمران تر اوسه د دې خلاف ماتې نه ده منلې او زما خیال نه دی چې و به مني.
که څه هم جنګیر ترین ویلي چې هغه له پاکستان تحریک انصاف ګوند نه وځي او تمه لري چې وزیر اعظم به ورسره انصاف وکړي خو رسول بخش رئیس او توصیف احمد وایي که د جنګیر ترین او وزیر اعظم ترمنځ روغه نه راځي او ترین خپل ملګري له پنجاب او خامی اسمبلی وباسي نو د وزیر اعظم عمران خان حکومت له خطر سره مخ کېدی شي.
اوس هم د ټولنیزو رسنیو په اړه یو رپورټ لرو او تاسو اوریدونکو ټول به له سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو نه ګټه پورته کوئ. د فیسبوک، ټویټر او د یوټیوب تر څنګ نن سبا ټیک ټاک کې هم پښتانه زلمی او پیغلې ډېر فعال او فعالې ښکاري خو کله کله داسې پیښې هم مخې ته راځي چې سړی خپه شي ورته. لکه د سوات په تحصیل کابل کې یو 19 کلن زلمی و په ټیک ټاک کې ویډیو جوړوله او سر ته تماچه نیوله. د خیال کړو چې په تماچه کې به مرمۍ نه وي خو چې څنګه یې ماشې ته لاس کړ نو ډز وشو او دی مړ شو. همدارنګه د دې نه وړاندې د تحصیل کابل په کانجو ټاونشپ کې یو تن په موټر سایکل باندې خپل هنر ښکاره کولو کرته به ښکاره کولو چې د پیښې ښکار شو. ځایي پولیس او پوهان وایي چې د نوي کول په دې اړه تربیت پکار دی او د کور د مشرانو لخوا پکار ده چې په دوی باندې پابندي ولګول شي. د ټیک ټاک استعمال ضرور وکړي خو د ډېر احتیاط سره ځکه چې کله کله څوک پکې ژوند هم بایلي. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان له سواته پی رپورټ لري.
د مئی په 19مه نیټه مازیګر د سوات نه په سوشل میډیا یو داسې ویډیو خپره شوه چې پکې یو زلمی په خپل سر تماچه ایښو دی او ډزو شي. موبایل نیونکی هم پریشان شي چې ټیک ټاک ویډیو جوړونکی زلمی په رښتیا مړ شو. وروسته پولیسو مقدمه درج کړه او دغه یو خودکشي وګرځوله. د کابل تحصیل پولیس مشر ډی ایس پی باچا حضرت وایي چې تفتیش روان دی چې زلمی سره تماچه کوم ځای نه راغله. دی وایي چې په ماشومانو د مشرانو لخوا د بېغورۍ له وجې داسې پیښې مخې ته راځي.
لکن ڈویژن کی بالخصوص اور پختانہ بالعموم تخپل و کشرانو نا د تربیت چکم ماحول زمون روایتی دے راغی نظم لاس راخ کے دی دا آغی پا وجہ باندے کہ آغا دا موٹر سیکل خبر دا کہ آغا دا خودکشی خبر دا کہ آغا دا ڈرگز خبر دا کہ آغا دا غلا خبر دا او کہ آغا دا جنس خبر دا نو آغی کے منگا دیر زیاد پا کمزوری تر تروانی او دا سیزونا آلتی کی چی دا کور مشران پا دی نظر ساتی اخپل انوائرمنٹ جوڑ کیا دا پا جبر نی جوڑی گی دا پا پیار و محبت جوڑی گی.
یو سو رز اوڑان دی هم دا غصیمہ کی یو بل اتلس کلن زلمی پا یو پا یا موٹر سیکل چلولو ویڈیو کولا او دا پیخ کار شو. پس وات کی دا مقامی و رسپانی ازاده خبریال سلیمتر وائی چی نن سبا زلمو تا پلاس نوی ٹکنالوجی ورغلی او دی لپارا مناسب تربیت پا کار دے.
ٹک دا انٹرٹینمنٹ پا خپل زی دے خود خپل جون چی دے دا دیر زیاد خوک دے او دا خپل جون سر لوبی نیزی پکار او دغه سی چې دا ماشوم چې کم د ټیک ټاک په دغه ویډیو چې ځانه جوړول او د کم بد پیخه چې د تراغلی دا نن د دی والدین څومره په جړه دي څومره په مشکلاتو کې دي.
د ټیک ټاک لپاره ویډیو جوړونکو زلمی حمید الله پلار علاءالدین وای چې دغه یو استویز و د تا معلومه نه دا چې د زوی سره تماچا د کومه راغله. خو د ملګرو سره په سیل وته او پولیس ورته زوی مړ کوړه راوړو. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د خیبر انتظامی چارواکو ویلی چې د نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سنټر لخوا ورته امر شوی چې په تورخم د مئی 15 مینا تر شلمې پورې چې کوم محدودیتونه لګول شوي هغه به تر بل امر پورې برقرار وي. د چارواکو په خبره د دغه امر له مخې افغان وګړي به په تورخم دروازه د افغانستان نه پاکستان ته نشي راوړېدی او پاکستانی وګړي پر افغانستان ته نشي تللی. په تورخم لار افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوونکي کسان وایي چې دوی د دغو محدودیتونو له وجې د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. په پاکستان کې کورونا پیښو کې کمی راغلی او په کار د په تورخم دروازه کې هم نرمي پیدا کړل شي. ان سی او سی بیا ویلي چې تورخم په مکمله توګه خلاصولو پرېکړه به په بل اجلاس کې کوي. نو تفصیل د فرهاد شنواری په رپورت کې.
د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې د کورونا کنټرول کولو کمی ادارې ان سی او سی ورته د یو نوټیفیکیشن له لارې امر کړی چې د مئی شلمې نیټې نه پس به هم تر بل امر پورې په تورخم هغه محدودیتونه دوام لري چې کوم د مئی 15 نیټې نه پرې لګول شوي دي. یعنی افغان وګړي به په تورخم دروازه پاکستان ته تر نامعلومه مودې پورې نشي راداخلېدای او پاکستانی گڑی پر افغانستان ته نشی وروړی دی. خو دوی یوازې خپل هیوادونو ته پر ستنه دی شي. دوی وای په افغانستان کې ایثار پاکستانی وګړي چې په تورخم دروازه را داخليږي نو د کورونا ټیسټ پتري اخیستې شي چې نتیجې منفی وي نو خپل کورونو ته به پرېږدي. خو که مثبت وي نو بیا به په لنډ کوتل روغتون کې تیار شوی کارنتین ته لګل شي او هلته به اته ورځې تیروي. د خیبر مرستیال ډیسټریکټ هیلث افیسر ډاکټر ایوب پردی مشال ریډیو ته وایي چې په تورخم کې به د مئی شلمې نه هم د دوی ګمارل شوي طبي ډلې خپله ډیوټي جاری ساتي.
چې زمونږ کم د ډی ایچ او آفیس والا دی دا به خپل ډیوټي جاری ساتي. خو پاغي کې به مونږ هغه تنان ګورو چې کم باندې پوه شو چې دا یارا پوزیټیو کې دی شي. په دې کې داسې و چې ګیټونه بند وو خو پاکستانیان دغه طرف نه راتلی شول. که هغه به د ورځې 200 راتلل او که 300 به راتلل تقریبا په داسې حدودو کې په هغه پیله ورځو کې راغلي و. بیا دا درې ورځې چې کمې د اختر وې نو په هغې کې داسې هم راغلي و چې نه لس او شل راتلل.
د ان سی او سی د نوټیفیکیشن مطابق د افغانستان یوازې ایمرجنسی ناروغان کولی شي چې لومړی په تورخم کې پاک افغان دوستۍ روغتون ته ور وړل شي چې هلته نه د ناروغۍ تصدیق وشي نو بیا پاکستان ته د علاج لپاره راداخلېدی شي. همدارنګ افغان وګړي یوې مخې یعنی په تورخم دروازه افغانستان ته پرتا ل کورونا ټیسټ خودلو اور دیشی. یو افغان زدکون کے محمد جاوید په پاکستان کې زدکړې کوي. د مشال ریډیو ته وای ل دی ویری د اختر په محل هم افغانستان ته نه تلې چې بیا به د تورخم هغه غاړې نه دی غاړې ته څوک نه راپرېګ دی
چې تورخم مارډر باندې نه مې کو سخ ولر شو نو بیا 20 تاریخ یاد کړو خو پته نه لګی چې بیا به دوی کله کولاوي نو مغه شی وس شو 20 تینه کولاوي نه معلوم ټیم د پاره بند کو نو که زه وصل د تلې وې نو دلته سول نه را روان سول جون نه زمونږ اگزیمونه دی لاهور کې نو بیا به مان اگزیمونه پاتې وې نو دا بارډر چې کوم دی زمونږ د پاره ډیره زیاته مسله ده او د دنه بغیر د ما ماګان دی غوي کاروبار کوي نو غوي ګاډي ځنی وخه خوا بند شي دی خوا بند شي نور خپل خپلوان هم دی پوه شو دا تک را تک د بارډر ډیر غټه مسله ده او اوس مې ډېر درد کوي چې اختر مې چې کوم دی ډیر په سخت دلته په مسافرۍ کې د خپلوانو کر ډیر په ګران تیر کو ډیر زدا وایم چې کورونا وخرا کم شو او یونیورسيان هم کولاوي کې نو چې بس ته دا بارډر کولاو کې کنه صرف ځنې ما زما په شاد دي بسلګونو نور سټوډنټان دي چې اوس هم په اصل کې برادر دي.
یو بل تن ګلبشر هم دغه مشکل بیانوي او وای
دا مونږ ته ډېر تکلیف یې کنه التم خپل خپلوانی مړې ژوندې کو اوس هم د اختر د پاره مونږ تلو خدای د وځ لا نړو چې بیا باغ سیډ نه خدای خبر کله لا کولاوي بل امر راغی چې دا نامعلوم ټیما پوری بند دي پته نه لګی نو مونږ زړه نه خکو چې لاړ شو دلته بس بند دي او بس خپلوان له زول ته مورونه دي او سره ملاویګو.
په افغانستان کې په سلګونه پاکستانی وګړي هم کاروبار او نوکری کوي او دوی هلته سار پاتې دي او له دې ویاره پاکستان ته نشي راوړی دی چې بیا به افغانستان ته نشي ورتلای. چارواکي وایي وی اندازې مطابق په تورخم به د ورځې په پاسپورټ او ویزا لږ تر لږه 10,000 کسانو تک راتګ کاوه او ډیر بیروبار به ورسره جوړ وو خو اوس چې دغه محدودیتونه پرې لګول شوي نو د خلکو په تګ راتګ کې ورسره ډیر کمی راغلی. په تورخم دغه محدودیتونه په داسې حال کې لګول شوي وو چې په دې وروستو کې په پاکستان کې د درېمې څپې په مهال د کورونا په پیښو کې زیاتوالی راغلی وو خو اوس ډاکټران وایي دلته د کورونا پیښې راکمې شوې او د مرګونو شمېره هم ورسره راښکته شوې. د کورونا کنټرول کولو کمې ادارې NCOC ویلي د تورخم په مکمله توګه خلاصولو پریکړه به په بل اجلاس کې کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
MASHAAL
RADIO.
د پاکستان مرکزی بانک ویلی اپریل میاش کی د هغو پیسو کچا تر بل هر وخت لوړه شوی و چې به هر میشته پاکستانی وګړي له قانوني لارو خپل هیواد ته استوي. د پاکستان وزیر اعظم د دې پرمختګ لامل له به هر میشته پاکستانیانو مننه کړې ده. ځینې اقتصاد پوهان وایي حکومت د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په غوښتنه له بهره پاکستان ته پرتلونکو پیسو سارنه زیاته کړې او به هر میشته پاکستانی وګړي هم اړ شوي چې د پیسو لګولو لپاره قانوني لارې خپل کړي. په خلیجی وادونو کې خواري مزدوري کوونکي پاکستانیان به وایي د پاکستان حکومت باید د دوی لپاره د عامه پوهاوی پروګرامونه جوړ کړي، مسلې حل او ځانګړي مراحت ورته اعلان کړي. د موضوع تفصیل د هارون باچا پر رپورت کې.
د پاکستان مرکزی بانک د مې پر 13 پر ټوئیټر په یو بیان کې وویل په هغو پیسو کې په پرلپسې ډول اضافه روانه ده چې په بهر کې کارکوونکي پاکستانی وګړي یې له قانوني لارو په هیواد کې خپلو کورنیو ته لیږي. د بیان تر مخه د دې پیسو کچا تیر اپریل میاشت تر بل هر وخت لوړه، یعنی 2.8 اربا ډالر ریکارډ شوی. د پاکستان وزیر اعظم پر دې بیان خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې د تل بهر میشتو پاکستاني وګړو ته د پاکستان د تر ټولو لوی اساسي پسترګه کتلې دي. عمران خان هم د مه پر 13 په خپل ټوئیټر پیغام کې پاکستان ته د روان مالی کال په لومړۍ 10 میاشتو کې د 3.2 اربا ډالرو لیږلو له امله له بهر میشتو پاکستانیانو مننه کړې ده. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو یو پوه اکرام هوتی وایي د پاکستان حکومت اړ شوی چې د فائنانشل اکشن ټاسک فورس په غوښتنه له بهره د هیواد ته پرتلونکو پیسو څارنه زیاته کړي. د نوموړي په خبره بهر میشتو پاکستانیانو هم اوس دا خبره درک کړې چې د دې لپاره چې په وطن کې خپل خپلوان د حکومتي ادارو له پښتنو ګرویګونو بچ شي هغوی ته پیسې باید په قانوني لارو ولیږي.
د بینکونو په ذریعہ کوم پیسې چې راځي نو د هغې په باره کې یو بندیز لګېدلی دی چې د 15 لک روپو نه څوک زیات راوباسي د هغه نه به تپوس کړی کېږي چې دا پیسې کم ځای نه راغلی وي او په دې ته سکے ولې چې هغوی وایي چې تر هغه کې استعمالېدو والا پیسې چې دي نو دا په پاکستان کې ډېر زیاتې د بهر نه راځي او د پاکستان نه بهر ته هم د تر هغه لپاره پیسې ځي. نو ایف اے ٹی ایف والو ویلي دي چې په دې باندې نظر وساتئ. کم خلک چې لګ پوهه خلک دی او یریږي چې یاره زمونږ خپل پلوان
مخنیوی او همداراز ترهګرو ډلو د مالی چینلونو تړلو په څیر مسلو باندې کار کوي. د ادارې له پاکستانه غوښتي چې په هغه هیواد کې د فعالو ترهګرو ډلو د مالی مرستو ترلاسه کولو لارې وتړي. ادارې 13 فبروري میاشت په پیرس کې په خپلې وغونډه کې د پاکستان د اقداماتو تر جاج اخیستو وروسته وویل چې لای هم دا هیواد تر راتلونکي جون میاشتې پورې په خپل خړ لیست کې ساتلی او تمه کوي چې د ترهګرو د تمویل د مخنیوي په هدف به پاکستان خپلې هڅې نورې هم تیزې کړي. هم 13 فبروري میاشت د پاکستان یو وفاقي وزیر حماد اظہر پر ټویټر ولیکل چې پاکستان له ایف اے ٹی ایف سره د سلاشي وی اکشن پلان له 20 نکاتو 24 هغه تر ډیره عملي کړي دي. د ترکیه د دولتي خبر ایجنس انادولو د اپریل 12 د رپورټ تر مخه هغه پیسې چې په سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، قطر او د خلیج په نور هیوادونو کې کارکونکو پاکستانی وګړي پاکستان ته لیږي د دې هیواد په اقتصاد لوی اغیز کوي. رپورټ زیاتوي په سعودي کې تر ټولو زیات شاوخوا 900,000 پاکستانیان کار کوي او له همدې هیواده هر کال پاکستان ته 4.5 اربا ډالر لیږدول کیږي. د قطر په دوحه کې د مردان د رستم سیمې یو انجینیر اعجاز خان وایي دی او ملګری د بانکونو او یا هم اکسچینج کمپنۍ او لارې پاکستان ته پیسې لیږي. نوموړی زیاتوي دوی پوهیږي چې دا کار یې د پاکستان اقتصاد ته ګټه رسوي او په بدل کې دوی ته هم یو څه مراد ورکول کیږي.
په قطر کې، په یو ای کې، په سعودي کې و زیات تر خلک چې دی هغه لیګل چینلز استعمالوي. یو د دې ملکونو هم رول دی چې د هونډه کاروبار باندې پابندیانې لګولې دي. زه په خپل ځما چې څومره دلته پروفیشنلز ملګری دي، موږ ټول په ویسترن یونین باندې، په بانکس باندې پیسې لیګو خپل وطن ته، نو دا غي په بدل کې موږ ته ریمیټنس کارت ملاويږي. اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشنز د ایمبیسی په تھرو باندې موږ ته ایشو کوي، نو پاره باندې بیا موږ ته کسٹم معاف چې موږ خپل وطن ته زو الکترونیکس وړو یا هر کس مسی جوړونو هغه موږ ته دا فائدہ ده. نو ملک ته هم فائدہ وی او مسافر ته هم فائدہ وی.
د متحده عرب اماراتو په دوبای کې بیا د پښتون ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د یو تنظیم مشر خلیل بنیری د می پر 13 مشال ریډیو ته وویل په دې هیواد کې هم لکونه پښتانه کار روزګار کوي. خود د په خبره ډیری شکایت کوي چې د بانک له لارې خپل کورنیو ته په پیسو لیږلو کې ستونزې لري.
کله چې زمنګا کم یو هم وزیر راځي اغه زی یا کنسولیټ یا امبیسی ته یا 5 سٹار یا 7 سٹار کې اغله پروګرام شي او اغه خپل ګلدستی والی واپس لاړ شي. په کاردار چې اغه هر سٹیټ ته لاړ شي. زمنګ سره دا وخت 14 لک پاکستانیان دلته په یو ای کې خپل شپې ورځي سبا کوي. ونیم لک چې دی اغه بده کې پښتانه دی او سکوپ چې دی نو اغه د لیبر دی. نو اغه نه څوک ته پوسټ نه کوي، اغه ته اغه معلومات نرسی. نو زیات تر هغه وسوم خپل پیسې په قانوني طریقه باندې نه لیږي. چې کله هم هغه په بینک باندې پیسې لیږي نو الته بسوک هغه پیسې ریسیو کوي، هغه ته هغه فیسیلیټی نه ورکي، یا وي پیسې نشته په بینک کې، یا وي انتبا به درځي، یا وي بل ورځ به درځي.
خلیل بنیری زیاته کړه چې د پاکستان حکومت غواړي چې په بهر کې مېش پاکستانی وګړي خپل خپلوانو ته د پیسو لیږلو لپاره یوازې قانوني لارې وکاروي. نو باید د عامه پوهاوي پروګرامونه ورته جوړ، مسلې حل او ځانګړي مراعات ورته اعلان کړي.
اوریدونکو څو رپورټونه نورم دي، خو یو یادګیرنه وغوښته چې نن به د ځوانانو غږ خبرونه کې چې په 16 بجو باندې به د خبرونه خبريږي د 8 منټو په 16 بجو باندې. تاسو د نورو مطالبو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه هم اوري چې په دغه مرکه کې به په ژوندۍ بڼه تاسو د منظور پښتین د ژوند او کار پاړه معلومات واورئ. د خبرونه بعد فیسبوک لایف دلارې هم تاسو نیخ په نیخه اوریدې او کتلې هم شي. نو که څه پوښتنه لرئ د منظور پښتین نه، نو هماغه مهال چې زمونږ فیسبوک لایف پیلېږي تاسو راشئ او خپلې پوښتنې وکړئ. په خوست کې د کتابونو د لمانځنې په اړه د کتابونو نندارتون جوړ شو. یاد نندارتون چې د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست همدارنګ د ښار د کتاب پلورنځیو د مسؤلینو لخوا په ګډه جوړ شو. بیلابیل کتابونه په کې نندارې او په ټیټه بیه خرڅلاو ته وړاندې شوي ول. د خوست روڼ اندي او فرهنګیان وایي چې په دې ولایت کې د کتاب لوستنې فرهنګ په غوړېدو دی. نور حال د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د خوست روڼ اندي فرهنګیان او د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې تر پخوا په دې ولایت کې د کتاب لوستنې دود پراخ شوی او د نورو سیمو په پرتله دلته کتاب ښه بازار لري. دوی یادې څرګندونې د پنجشنبه په ورځ د کتاب اونۍ په مناسبت د کتابونو د جوړ شوي نندارتون په څنډه کې مشال راډیو ته وکړې. د خوست ښار د دوو کتاب پلورنځیو مسؤلینو نور محمد حساس او محمد اجان له مسؤولو ادارو وغوښتل چې د ځوانانو او لیکوالو د هڅونې لپاره د کتابونو همدا ډول نندارتونونه نور هم جوړ کړي.
الحمدلله د خوست خلک چې دي د کتاب لوستنې سره بخي سجیت اندازه مینه لري. یعنی کتاب بازار بخي ښه دی. کوم هغه چې د نندارتون جوړ شوی دی خوشحاله هم یو او موږ د اطلاعاتونه د غوښتنه هم لرو چې په راتلونکي کې دته نور وخت هم ورکړي تر څو زموږ کوستوال فکر چې دی د ځوانانو او د ستر او د مسلمانو جوړ شي.
نو آئندہ کې مې له اطلاعات او فرهنګ د ناغوښتنه ده چې همدا ډول کتابونه او همدا ډول پروسې په لاره وچوي تر څو ځوانان تشویق شي چې مطالعه وکړي او کتاب ته وهڅیږي او کتابونه ولیکي.
حیدر خیل ادبی بهیر د خوست له فرهنګي بنسټونو څخه دی چې تر اوسه اته در شینوانه بیلابیل کتابونه چاپ او خپره کړی دي. د یاد بهیر مشر شاکر الله شاکر اموي په خوست کې کتاب ښه بازار لري او د دوی ټول چاپ شوی کتابونه پلورل شوی چې په پیسو یو په بل پسې نوي کتابونه چاپ کړي.
تر اوسه پورې چې موږ څومره کتابونه چاپ کړي دي ټول کتابونه یو څو سجل دی موږ سره په کتابتون کې خپل پاتې نور ټول کتابونه دي چې موږ د کتاب تعلیم نوال ته وړاندې کړي دي. دوی په خپلو پیسو اخیستي دي پاغې
محمد انور زاهد د کتاب پلورنځیو د مسؤلینو غوښتنو ته په کتو وایي چې دوی به په راتلونکي کې دا ډول نندارتونونه په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې هم جوړ کړي.
د سور اخیری اونۍ په افغانستان کې د کتابونو اونۍ په نوم نومول شوې ده. په شریکه مو یو نندارتون ترتیب کړ او دغه نندارتون کې ځوانان دلته راځي کتابونه اخلي. نو موږ هڅه کوو چې دغه شان پروګرامونه د ولایت نه د مرکز نه وباسو تر ولسوالیو پورې هم دغه قسم نندارتونونه موږ جوړ کړو.
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر وایي چې تر اوسه هم د کتابونو مالی برخه کمزورې ده چې په دې کې بیلابیل لاملونه موجود دي.
یو خو دا ده چې په دې وروستیو کې چې ټیکنالوژي یا په عموم کې ټولنیزه میډیا هم شوې ده کتاب لوستنه باندې منفي تاثیرات کړي دي. همداشان ځینې اکاډمیکې ادارې چې باید دې ته عامه پوهاوی وکړي هغوی هم کار نه دی کړی. که دغسې عامه پوهاوی زیات شي زه فکر کوم چې د کتاب لوستنې یا مطالعې برخه هم ښه کېدای شي.
که څه هم د فرهنګیانو په وینا چې د نورو سیمو په شان ټولنیزو شبکو او رسنیو په خوست کې هم د کتاب لوستنې پر بهیر او د کتاب په پیر او پلور منفي اغېز پرې باسلی، خو بیا هم دا بهیر په چټکۍ پر مخ ځي. مخکې چې په خوست ښار کې یوازې څو وړې او محدودې کتاب پلورنځۍ او قرطاسیه فروشۍ موجودې وي، اوسمهال د ښار په بیلابیلو سیمو کې له کتاب پلورنځیو سربیره په دې ښار کې یو نسبتا لوی کتاب بازار هم جوړ شوی چې خلک ورڅخه د اړتیا وړ کتابونه رانیسي.
دا مشال ریډیو ده.
وسم د دې خبرونې رسته رپورت. د ننګرهار د زراعت څنګه مسولین وای سخ کال په دې ولایت کې د اندوانو په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. تر ډیره د خلکو اړتیاوې پوره کوي، خو هندوانو د پالیزونو کروندګر بیا د اوبو له کموالي شکایت کوي. له جلال آباد باز محمد عابد رپورت لري.
د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست چارواکي وایي چې سکل د میوه لرونکو بوټو تر څنګ په دې ولایت کې هندوانو هم ښه حاصل ورکړی دی. د زراعت ریاست د کرنیزو خدمتونو امیر عبدالوارستاند وایي چې د ننګرهار په اتو ولسوالۍ کې څلور ډوله هندوانو د تیر کال پرتله ښه حاصلات ورکړي دي.
کوس کونډ دی، بټیکوټ دی، سرخود دی، لالپوره ده، کامه ده، خوږیاڼي دی، بیسود دی او ګوشته. په دغه ولسوالۍ کې په زیاته پیمانه باندې هندواڼې کرل کېږي. تیر کال د ځمکې اندازې چې د 340 هکتاره وه چې دینه مونږ 3600 میټریک ټنه حاصل اخیستی وو. تخمینی احصایې په اساس باندې خوشبختانه سکل مونږ په هندواڼو کې زیاتوالی راوستی دی. سکل یې خوشبختانه 995 هکتاره هکتاره زمکه کرل شوې ده او د دې سره په خوا کې 9201 میټریک ټنه د تولید ورکړې ده.
په ننګرهار کې کروندګر د هندوانو ښه حاصلاتو ته خوشاله دي، خو دا ډې پارم اړوند دوه تنو کروندګرو ګلمیران او خیلی ګل د اوبو له کموالي شکایت کوي.
زمونږ غټه ستونزه د اوبو ده چې حکومت بېخي زمونږ خواته توجه نه کوي. یو اجارې چې دي ډېرې زیاتې دي او په وخت یې اخلي، خو د اوبو ستونزه ډېره زیاته ده.
هندوانې حاصلات هم ښه دي او ریټونه هم ښه دي. مشکل دا دی چې د اوبو له وجې لږ څه خرابې شوي دي او اوبو وچېدو باندې.
خو عبدالوارث تاند وایي چې دوی د نورو کرنیزو خدمتونو تر څنګ کروندګرو ته په منظم ډول د اوبو رسولو هڅې کوي.
د قانون په دې برخه کې زموږ د ترویجونو ټولنې لارې ډېر عامه پوهاوی شوی چې دا ترویج او د دې پراختیا انشاءالله دوام ومومي او بالاخره به موږ هغه خپله دواړه چې د نورو ولایتونو ته لیږو.
د ننګرهار د زراعت څانګې مسؤلین وایي سره له دې چې په دې ولایت کې سکل هندوانو ښه حاصلات ورکړي، خو دا چې ننګرهار یو ګڼمیشته ولایت دی په کور دننه حاصلات ورته ناکافي دي، نو ځکه اوس هم سوداګر له پاکستانه د نورو تازه میوو تر څنګ هندوانې هم واردوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.